안녕하세요.
السلام علیکم او سهار مو په خیر په افغانستان کې د گهیس 15 بجې شوې نن پنځشنبه د کب یهود دیر شمه د مارچ شلمه او د روژې مبارکې هم شلمه ورځ ده د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم په سر کې هم د دې سات خبرونه تمه ده چې د تورخم دروازه سبا د مسافرو د تګ راتګ لپاره پرانستل شي په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مدیره پلاوي غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ به مسافر او ناروغان له دې لارې د تګ راتګ اجازه ترلاسه کړي د تورخم دروازه د فبروري په 21مه پاکستان بند کړه او ویل چې افغان طالبان د پاکستان د خاورې دننه تاسیسات جوړوي طالبانو دا ادارات کړه او ویل چې د افغانستان د خاورې دننه امنیتي تاسیسات ودانوي دواړو هیوادونو استازو تر خبرو وروسته پرون مازدیګر 4:30 بجې په سوداګریزو توکو بار لاری له دې لارې وروسته له 15 ورځو تیر شوې په تیر نږدې یوه میاشت کې د دې لارې تړل کېدو له امله دواړو لورو سوداګرو ته په میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی ایران په لسګونو افغان زندانیان افغانستان ته وسپارل د ایران د بشري حقونو او نړیوالو چارو لپاره د عدلي وزارت مرستیال اسکر جلالیان ایرانی رسنیو ته پرون وویل چې هیواد یو 1940 زندانیان افغان لوري ته تسلیم کړل چې د بند پاته موده د خپل هیواد په زندانونو کې تیره کړي د ایرانی چارواکو په وینا دا بندیان د ایران په سیستان او بلوچستان یز سمنان او هرمزګان زندانونو کې بندیان وو جلالیان وایي چې اکثره دا بندیان د مخدره موادو په ارتباط نیول شوي وو ایرانی رسنیو پرون خبر ورکړ چې د تهران او کابل ترمنځ د شوي توافقنامې له مخې دا بندیان افغانستان ته سپارل شوي دي او تمه ده چې په لنډ راتلونکي کې نور بندیان هم افغانستان ته انتقال شي یونیسف په افغانستان کې د نجونو او هلکانو لپاره 115 ښوونځي جوړوي په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ له رسنیو سره شریک شوی دی په دې ښوونځیو کې بل مریضې تختې د برېښنا لپاره ولګول شي همداراز به تشنابونه او څاګانې زده کوونکو ته جوړ شي د جاپان په ملاتړ یونیسف د ملګرو ملتونو له پراختیا پروګرام یو ان ډی پی سره دا ښوونځي د افغانستان په ختیځ جنوب او مرکزی سیمو کې ودانوي چې تر 3000 ډیر نجونې او هلکان به ګټه ترې واخلي د دې ښوونځیو د ودانېدو خبر په داسې وخت کې ورکړل شوی دی چې نن د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي د اوکراین ولسمشر وایي چې هغه د متحده ایالاتونو له ولسمشر سره واضح او ګټورې خبرې کړې دي ولسمشر ډونالد ټرمپ او ولادیمیر زیلنسکی پرون په ټلیفون خبرې وکړې د زیلنسکی تر سرګندونو مخکې ولسمشر ټرمپ په خپله خواله رسنۍ سوشل تروت کې ولیکل چې د خبرو نږدې یو ساعت دوام وکړ او د خبرو لویه برخه تر دې راڅرخېده چې د سې شنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې په تړاو کړې وې ټاکل شوی دا چې د اوکراین د جګړې په ارتباط د راروانې یکشنبې په ورځ د امریکا او روسیې د پلاو ترمنځ د سعودي عربستان په جدي ښار کې بیا مذاکرات پیل شي په یمن کې د حوثیانو په واک کې د المیسره تلویزیون تیره شپه خبر ورکړ چې امریکایي الوتکو پلازمینه صنعا په نښه کړې ده دا د امریکایي الوتکو تازه بریدونه دي چې په سره سمندرګي کې د امریکا او نورې نړۍ پر کښتیو د حملو په ځواب کې ترسره کیږي د صنعا درې استوګنو رویټرز اژانس ته وویل چې امریکایي الوتکو د الجراف سیمه چې د ښار هوایي ډګر ته څیرمه پرته ده ویشتلې ده د حوثیانو د روغتیا وزارت ویان انیس الصحبی په ایکس پانا کې لیکلي دي چې د السورا په سیمه کې د الوتکو لخوا نه ملکیان ټپیان شوي دي د المسیره تلویزیون راپور له مخې په البیزا ولایت کې هم امریکایي الوتکو بمباري کړې ده او د یمن په جنوب کې د ولایت د حوثیانو نظامی مرکز دی او وروستی خبر هم دا چې د آسیایي هیوادونو د ساحلي فوټبال سیالۍ نن په تایلند کې پیلېږي د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي ټیم به سبا له متحده عربی امارات سره لوبه وکړي د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دا لوبه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر په 4:00 پیل شي افغان لوبډله به د یکشمې په ورځ له ایران سره او د سه شمې په ورځ د خپل ګروپ وروستۍ لوبه له اندونیزیا سره وکړي دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې افغانستان کې نن نوې تعلیمي کال پیلېږي. نجونې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نشي پکتلای.
دغه د ښځو مبارزات دی چې طالبان تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندل سوی. د دوی حکومت رژیم یې بیخي چیلنج کړی.
د بشري حقونو د څار سازمان پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پولیسو پر چلند اندېښنه ښودلې. سبا نوروز یا د 1404 هجري لمریز کال لومړۍ نیټه ده. افغانستان کې ورته هیڅ ډول رسمي مراسم په پام کې نه دي نیول شوي.
د نوي کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي. موږ د معمول په څیر د نوي کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو.
او استانبول کې د خاروال نیول وروسته سیاسي بې ثباتي زیاته شوه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. 15 بجې او شپږ دقیقې دي. رازو د خبری مجلې د سار راپورته. نن د افغانستان په سړو سیمو او ولایتونو کې د نوي تعلیمي کال لومړۍ ورځ ده. د طالبانو پوهنې وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د سهار 8:30 بجې به په کابل کې د اماني لیسې په تالار کې ځانګړي مراسم ترسره شي. خو په دې اعلامیه کې د ته اشاره نه ده شوې چې تر شپږم ټولګي ورپورته به د نجونو ښوونځي پرانیستل کیږي او کنه. طالبانو وړاندې د نجونو ښوونځي تر شپږم ټولګي پورته بند کړي او دویم امر ته پرېښي. خو دا د شاوخوا درې نیم کاله پر د حکم تیر شول خو لا هم د نجونو د ښوونځیو څرک نه معلومیږي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
دا څلورم تعلیمي کال دی چې نجونې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته نه ځي. طالبانو چې د 2020 کال په اګست میاشت کې کابل ونیو ژمنه یې کړې وه چې د ټولو نجونو لپاره به ښوونځي پرانیستي وي. خو د 2022 کال د مارچ په 30 چې هغه وخت نوی ښوونیز کال پیلېده، دوی تر شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې او اعلان یې وکړ چې تر ثانی امر پورې به دا مکتبونه بند وي. خو د پوهنتونونو دروازې تر دې امر وروسته نه میاشتې پرانیستې وې او بیا یې د 2022 کال د ډسمبر په میاشت کې اعلان وکړ چې د ښځینه زده کوونکو پر مخ د ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه تر ثانی امر پورې بند شي. د طالبانو د دې بندیزونو په غبرګون کې ملګرو ملتو، نړیوالو مرستندویانو، اسلامي سازمان او د بشري حقونو ګڼو مؤسسو بیا بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو مکتبونه پرانیزي. خو دوی له خپلې پرېکړې پښانه شول او ټینګار کوي چې دا د افغانستان داخلي مسله ده. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په دې نظر دي چې د زده کړو لپاره د دوی مبارزې د طالبانو رژیم له ننګونې سره مخامخ کړی دی. له دې ډلې وشمې توخي اسدي راډو ته وویل
همدغه د ښځو مبارزات دي چې طالبان تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندل سوی، ځکه طالبان په دې کوشش کې دي چې دوی په رسمیت وپیژندل سي. همدغه 2021 څخه وروسته د ښځو پراخه مبارزه به هر د هېواد دننه په افغانستان کې د دوی رژیم بیخي چیلنج کړی.
د نړۍ یو شمېر هېوادونو هم دا خبره کړې ده چې د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په لاره کې یو اساسي خنډ له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه سرغړونې دي. خو د دې پر ځای چې په دې برخه کې د طالبانو دریز نرم شي، د دوی دریز سخته شوی دی. د 2023 کال د جولای په میاشت کې ملګرو ملتو راپور ورکړ چې په ځینو سیمو کې د ښځو پر روغتیایي کارونو بندیزونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتو له دینې وکو څو میاشتې وروسته طالبانو ښځې او نجونې له روغتیایي زده کړو هم محرومې کړې. د طالبانو د پوهنې وزارت په اعلامیه کې نن د وري لومړۍ ورځ یاده شوې ده. خو د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې کومه خبرتیا په خپل اکسپانه کې خبره کړې ده، د جمعې ورځ د 1404 لمریز کال اوله ورځ اعلان شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې دوري دریمه په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال رسوه. خو طالبان د دې لپاره چې د نوروز جشن حرام ګڼي، په دې ورځ نوی تعلیمي کال پیلوي.
و موردل چې په افغانستان کې نن نوی تعلیمي کال پیلېږي، خو بل لور ته د نجونو هغه هم په ځانګړي توګه د هغو نجونو چې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ځي، د ښوونځیو د پرانیستو څرک لا نه لګیږي. د خبریالانو د حقونو بیلابیلو بنسټونو د کندهار په رسنیو کې د ښځو پر غږ د طالبانو بندیز د ښځو په وړاندې ښکاره تبعیض بللی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په بیلابیلو اعلامیو کې ویلي چې دغه محدودیت د افغانستان د نیمایي نفوس د غږ بندول دي. په همدې حال کې د یو شمېر رسنیو مسؤلینو په کندهار کې د ښځو پر غږ د بندیز نوی فرمان د ښځو پر حقونو او د بیان پر ازادۍ ګزار بللی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت له لوري په رسنیو کې د ښځو په غږ د بندیز له فرمان وروسته د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو دغه بندیز غندلی او د ښځو په وړاندې تبعیض بللی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یو مکتوب کې چې تازه د دې ولایت رسنیو ته استولی، په رسنیو کې د ښځو پر غږ بندیز لګولی. په دې مکتوب کې راغلي په راډیوګانو کې د ښځو غږونه په مطلق ډول بند دي او د غراس په تفریحي پروګرامونو کې د ښځو پیغامونه هم ممنوع دي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ د سه شنبې په ورځ د مارچ 13 په یو اعلامیه کې ویلي چې په رسنیو کې د ښځو د غږونو په خپرولو بندیز د ښځو په وړاندې ښکاره تبعیض او له ټولنې د افغانستان د نیمایي نفوس د غږونو حذف کول دي. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم په یوه اعلامیه کې د کندهار په رسنیو کې د ښځو د غږونو په خپرولو بندیز د رسنیو په وړاندې ځپونکې سیاست بللې او له طالبانو یې غوښتي چې د بیان ازادۍ ته احترام وکړي. په کندهار کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله په دې راپور کې نوم خپور شي، دغه نوی فرمان د ښځو او د بیان پر ازادۍ محدودیت بولي. نوموړي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې دا خپله د بیان پر ازادي او د خبریالانو پر حقوقو باندې یو بندیز دی، او د ښځو غږ هم دغسې، چې ځکه د ښځو غږ د ښځینه اورېدونکو په راجلبولو او د هغوی په تشویقولو د هغوی په خبرولو کې مصرف تمامېږي. په ځینو پروګرامونو په ځینو راپورونو کې چې دا خپله د ښځو پر ازادي او د ښځو پر حقوقو باندې بندیز دی، چې باید ونیسي.
په کندهار کې یوې ښځینه خبریاله چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته ویلي چې دا د ښځو او خبریالانو د حقونو ښکاره نقض دی. په کندهار کې د راډیو یوې اورېدونکو چې ډېری وخت دی په بېلابېلو خپرونو کې برخه اخیسته او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
زما په نظر سره زه خوایم چې د ښځو ږغ په کښې کښې خورچیانې ښه دی. مثال یو ډاکتره یې په دا راډیو کښې د هغېزې مثال یو خور یو پوښتنه کښې نیوکي چې مثال د دغه مریض څنګه مریض ده، یو خور د مثال د یو موضوع یې په دې موږ پوښتنه ځینې کولی شو چې دغه څنګه موضوع ده، موږ بېخي ډېر زیات ورته خطه یو.
که څه هم طالب چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي، خو واک ته تر رسېدو وروسته یې په نږدې 3.5 کلونو کې په رسنیو او خبریالانو پراخه محدودیتونه لګولي. نږدې یو کال وړاندې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې سیمه ییز طالب مسؤلینو په خوست کې په رسنیو کې د ښځو د غږونو په خپرولو بندیز لګولی. دې مرکز وړاندې ویلي وو چې د طالبانو حکومت د 1402 کال د اسد یا زمري په میاشت کې دغه بندیز په هلمند کې هم وضع کړی او د ښځو په غږونو یې آن اعلانات خپرول هم منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د هود په 26 په یو راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د حکومت له لوري په روان لمریز کال کې د رسنیو او خبریالانو د حقونو د نقص په پیښو کې 24% زیاتوالی راغلی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګی. د بشري حقوقو د سار سازمان وایي چې له پاکستانه د افغانانو جبري ستنېدل هغوی له زورونې، بېوزلۍ او سختو شرایطو سره مخ کوي. یاد سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره له سپکاوي ډکې تګلارې او نور فشارونه زیات کړي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان هم دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې د پولیسو لخوا ورسره ناوړه چلند کیږي. سنا کاکړه او د موضوع تفصیل.
د بشری حقوقو د تر سازمان وایي چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو پر کورونو چاپې وهلي، هغوی زورولي، په خپل سری ډول نیولي او د کډوالۍ او استوګنې اسناد یې ورنه ضبط کړي دي او په ځینو مواردو کې ورنه د پاتې کېدو په بدل کې رشوت هم اخیستی دی. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي څو افغانستان ته ستانه شي، په داسې حال کې چې د بشري حقونو د څار سازمان په وینا هلته د طالبانو له زورونو او سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي. راپور د دې سازمان د آسیې برخې د مشرې الین پیرسن له قوله لیکلي پاکستانی چارواکي باید ژر د افغانانو له جبري ستنولو لاس په سر شي او طالبان هم باید د ستنو شویو افغانانو له زورونې ډډه وکړي او د ښځو او نجونو پر وړاندې دې خپلې له سپکاوي ډکې پالیسۍ لغوه کړي. راپور زیاتوي ډېری هغه افغانان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي د پاکستانی چارواکو له لورې د نیولو د ویرې له امله یې دا کار کړی دی. پاکستانی پولیسو مخکې ویلي وو چې یوازې هغه کډوال نیسي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري، خو یو شمېر افغانان چې قانوني اسناد لري ادا کوي چې دوی هم نیول شوي یا ورسره ناسم چلند شوی دی. یوه افغانه میرمنه چې له ویرې د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد پرېښې او د پاکستان بل ښار ته تللې ازادي راډیو ته یې وویل
تلاشی واقعا غیر مؤدبانه ده. آن میرمنی بهی ټکوی وګوري، تاسو مره به احترامی ده. یو شمیر ډیر اوقدی چلند کوي. وضعیت خنه ده، ډیر خراب ده.
یو افغان چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي چې د سختو ستونزو له امله اړ شو چې پاکستان پرېږدي.
خانه به خانه
کوټه کوټه یې وکتله، خلک یې ډېر وځورول. ویل یې ځئ، موږ هم ناچاره شو چې بیرته وطن ته راغلو. ګرځېدلی را ګرځېدلی نه شو، هر ځای ستونزې او جنجالونه وو.
د پاکستان حکومت د مارچ 11 د هغو افغان کډوالو د وتلو وروستۍ نېټه ټاکلې چې د ACC کارتونه لري. د نېټې ته یوازې څو ورځې پاتې دي او افغان کډوال وایي چې په دومره کم وخت کې بېرته ستنېدل ورته ډېر ستونزمن دي. په خیبر پختونخوا د افغان کډوالو د متحده اهالي شورا مشر بریالي میاخیل دوه ورځې مخکې په یو خبري ناسته کې وویل چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عملي ده او له حکومت یې وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي. هغه وړاندیز وکړ چې دواړه هیوادونه دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری په مرسته د کډوالو د استازو سره په مشوره یو عملي ستراتیژي جوړه کړي. خو د پاکستان حکومت د مخه د طالبانو حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د نېټې د تمدید غوښتنه کړې وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا غوښتنه له ډیپلوماتیکو لارو شوې وه، خو پاکستان نه ده منلې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته راستنیږو. په یو ځانګړي راپور کې مو د نوروز یا نوي کال رنګونو ته کتنه کړې. هیله ده چې هغه راپور هم راسره واورئ. خو اوس ورځو ترکیې ته. داسې راپورونه خپاره شوي چې د ترکیې د ستر ښار استانبول ښاروال به د یکشنبې په ورځ د اپوزیسیون له لوري د راتلونکو انتخاباتو لپاره نوماند شي، خو دغه ښاروال اکرام امام اوغلو زنداني شو. د پرون تر زندان مخکې په خواله رسنیو کې یوه ویډیو خپره کړه او په هغه کې وویل چې له اردوغان سره به مبارزې ته ادامه ورکوي. تفصیل له احمد شبر اورو.
اروپایي ټولنې د استانبول د ښاروال نیولو ته شوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د استانبول ښاروال اکرم امام اوغلو مخکې له دې چې تمه کېده د 2023 کال د ولسمشرۍ ټاکنو ته د اپوزیسیون د نوماند په توګه ونومول شي، د ترکی چارواکو له لوري توقیف شو. امام اوغلو د چهارشنبې په ورځ سهار له خپله کوره ونیول شو. د هغه ګوند ویلي دي چې دا د دې څرګندونه کوي چې هغه په راتلونکو انتخاباتو کې د اردوغان سخت سیال و. د ترکیې دولتي آژانس انادولو خبر ورکړ چې د استانبول ښاروال د یو شمېر سوداګرو او خبریالانو په ګډون د نږدې 100 کسانو په هغه ډله کې شامل دی چې د نیولو امر صادر شوی دی. پر دې کسانو د جنایي ډلو له مشرۍ نیولې تر رشوت او په غیر قانوني ډول د خلکو د شخصي معلوماتو د ترلاسه کولو په شمول تورونه لګېدلي دي. څارنوالانو په ځانګړې توګه امام اوغلو د یوې جنایي ډلې د مشرۍ په تور تورن کړی دی چې ادعا کېږي له سوداګرو څخه یې په زوره پیسې اخیستي او غیر قانوني پیسې یې سپینې کړي دي. د مرکزي اپوزیسیون جمهوري غوښتونکي ګوند مشر اوزګار اوزیل وویل چې د نیولو دا پریکړه په حقیقت کې د دوی د راتلونکي ولسمشر پر ضد د کودتا هڅه ده. ګڼو اروپایي هیوادونو په ترکیه کې دې تحولاتو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او ویلي دي چې دوی په دغه هیواد کې ډیموکراسۍ ته اندېښمن شوي دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان دیر لین په بروکسل کې پرون خبریالانو ته وویل چې د استانبول د ښاروال نیول په ژوره توګه د اندېښنې وړ اقدام دی. نوموړی زیاته کړه چې ترکیه باید ډیموکراتیکو ارزښتونو ته ژمنه پاتې شي او په ځانګړې توګه د نوماندانو د حقونو درناوی وکړي. رجب طیب اردوغان چې له تیرو 22 کلونو راهیسې د ترکیې ولسمشر دی تورن شوی دی چې ډیموکراتیک اصول تر پښو لاندې کوي، مخالفان زندانی کوي، له اروپایي ټولنې سره یې اړیکې ترنګلې کړي او له پوتین سره یې پیاوړې کړي دي.
مالور دانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستی یو.
لزده کرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
تاسو خبری مجله ته غواګی
ل خبرونو ور اخوا.
اوریدونکو وړاندې ستاسو د روژې پیغامونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې دا څلورم پرله پسې کال دی چې د افغانانو لرغونی او کلتوري جشن نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته د نوروز رسمي رخصتي او مراسم لغوه کړل، خو ویل چې خلک خپلې پسرلنۍ میلې کولی شي. سبا جمعه د 1404 هجري لمریز کال لومړۍ نیټه یا د نوروز ورځ ده. دا چې خلک څنګه لمانځي په دې راپور کې مې ورته کتنه کړې.
لبامی بلخارا پاسا لبامی بلخارا پاسا دنوروز د سحر بادا دنوروز.
کله چې په افغانستان کې د نوروز یاد نوی کال د جشن یادونه کیږي، نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ته راځي. دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خوا افغانستان کې د یوې دودیزې میلې په توګه لمانځل کیږي، خو اوس یې ورځ تر بلې رنګونه پیکه کیږي.
د نوي کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي.
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی. هغه آزادی راډیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته.
موږ د معمول په څیر د نوې کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو، د معمول په څیر باندې دوکاندار خپل کار او خپل وظیفو ته ځي، نه په ادارتو کې رخصت استه ورته او نه هم په موسساتو کې رخصت استه ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پرېږدي.
په خوا به د نوروز په ورځ د مزار شریف په روزه مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم ترسره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته. طالبانو د 1400 هجري لمریز کال په وړي کې وخت له رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او له جنترینه یې رسمي رخصتي حمله وکړه. هغه مهال د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وویل دوی نوروز پر رسمي ډول نه لمانځي، خو په وینا یې د خلکو لخوا د لمانځلو مخه نه نیسي. بلخ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست یو چارواکي وویل چې سږکال هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته. ل جلال شیرزاد نمې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت په اړه پوښتل. هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته.
په برخ پلات کې به یو خورا لوی غنی غونډه وي او نوې تغیرات او مثبت بدلونونه براتل. د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمې دلې، خو بل اخره پاکي او صافي او د مسایل به کېدل. په اوسنی وخت کې د شی وجود نه لري. تفریحات ست چې په تپو په دشن کې خود هغه څه چې د شپې د خو بدلته کېدل چې خلک به د نور لته څنګه راکل دلته به شپې تر ولې د شپې د نوې کال په شپه به ډیر لوی غنی غونډه کېدل. شهر به بند او د نوې کال په ورځ به 3-4 کیلومتره د روزي مبارکې څخه به لالته لارې بند او موټر به دننه شاته نه راپېښول کېدل. خو وس دغه هیڅ نسته.
نوروز د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمېر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمېر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمېر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله د غدود هم ټکنې شوی. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر وایي په خوای نوروز ته جامع کولې او نور چمتووالی ورته نیو، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی.
اسلامی هم شدت لحاظ
د کابل یو اوسیدونکی مرسل وای پارکونو او تفریح ځایونو ته د دوی په تاک بندیز هغه یوازینی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانیو هغو پرتله کمرنګوي.
برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو دا بخوابشان زرگری تیاره او نکره. لکومه چی حکومت بدل شوی خزو تا اجازه نشته چی بارگونی تا دا تفریل لپاره لارشی. موک با دا حکومت تر بدلون مخی دا نوی کال پورز تفریل تسللو. تیاره با مو کولو خو او ساغا بخانه شور و شوق نده پاتی.
سابق وقت نه شور و شوق سابق نیست.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خودو په شرط وای چې هفت نیوای جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالی کړي خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
ځکه فعلاً موږ د اماراتو په حکومت کې یو نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نه یو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناسه امادګي مې نیولې ده، د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوه هم تیاره کړې ده. نور د خاص امادګي موږ نسو نیولی فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچې میوې یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوې په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوې لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلود چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونه دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک په ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکی نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسیږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سږکال مې نوروز کې اراده چې مخ ته کندهار به خوا ولاړ سم، نورو کلو کې به مزار ته تللم. نو سږکال لار وای بنده ده، یادوار په خاطر نه پوهېږم چې که جوړیي ځم د کندهار خواته چې دغه ډېر ناست و، دغه ډېر په یو ځای سړی ناست یم، خسکون نه ځم، سړی دې تنګي راځي. نو په میله مې اراده چې ولاړ سم د کندهار خواته.
د نوروز له لمانځلو سره په خوا ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملي او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هر څه بندیز لګول شوی دی.
روژه رنگونه
یا آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ د رسنی له سیمې پیغام درته پریدم. نو مینه نعمت ته روزه خو الحمدلله ښه تیریږي، مو په منطقه کې خو سلزی ده، نو روزه ښه تیریږي. روزه مبارک. د دې کار ټیم هم نه ده، کارونه هم پیلن تازه شروع کیږي، بس یو څوک یو نالګای دی. نو خدای دې وکړي په ټولو مسلمانانو دغه په خیر تیر شي. همداسې تنده نه لري، لوږه نه لري، خو ګراني درانی ولا ډیره ده. دا بازار کې دلته کاروبار نسته، د سلو روپو کار ولا کوي په ټوله منطقه کې، ولا هر څو وګرځي کار نسته. خلک ډیر مجبور دي، ډیر بېوزلي دي.
مالا سره رویګان دواله ډیر شایسته تیری شخه پنیکه کې ده. هیڅ یو دا نه خبرم نه سنوال نو کې لږ ګرانی ده، دا نو بس کلر وک ډیرو دا پاکی تیری یا هم پر پاک تیری ان شاء الله.
سلامونه نه کې هله ورور، بس خبره د سیدا کنه چې پیسې نه وی کار نه وی، نو ټول بازار چې په واره پیسې، نو بیا تاسو رچې واره پې نه وی، نو دا بازار ته هیڅ معنا نه لري. نو لومړی سر کې پیسې دي، پیسې چې پیدا کړي د لپاره کار ضروری ده، او چې کار نه وي نو د شي بیا کول او قیمت ټیټو جگ دا هیڅ معنا نه لري.